په افغانستان کې د ماخام وو بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوی خو په لیدې سات په خبرونو کې په پام کې ده چې پاکستان به سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمېر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې کوربه وي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. تر اوسه په غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نمونه نه دي اعلان شوي، خو مخکې داسې ویل شوي چې د ښځو یو شمېر فعالانو د ملي مقاومت په نوم جبهې مشرتابه او یو شمېر نور پخواني جهادي مشران وربلل شوي دي. په خاطر دې ټاکل شوی و چې دغه غونډه د اګست په 15مه او 16مه جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبي آسیا د څېړنو د انسټیټیوټ وویل چې غونډه د ښه نظم او ترتیب په هدف ځنډوي. معلومات ته د لاسرسی د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي دي چې رسنیز محدودیتونه پای ته ورسوي او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره د خلکو اساسي حق ته درناوی وکړي. دغه مرکز نن یک شنبه خبرداری ورکړ چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته 22 طرز عملونه ورکړي چې ورسره په سیستماتیک ډول د بیان ازادي، د رسنیو خپلواکي او معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدود کړی دی. ډیری افغان خبریالان هم وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی د رسنیو کار ډیر ستونزمن کړی او په حکومتداري کې روڼتیا له منځه وړې ده. د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي، خو د رسنیو مدافع سازمانونه او نړیوال څارونکي وایي چې پر رسنیو فشار په افغانستان کې د پراخ سانسور لامل شوی دی. د ایران له اټومي پروګرام سره تړلي ټول بندیزونه بیرته پر دغه هیواد له سره پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه چې د ایران او د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ د یو تړون په اساس ځنډیدلي وو، تر یوې لسیزې وروسته بیرته پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دریو دایمي غړو بریتانیا، فرانسې او جرمني ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې په سرغړونه تورن کړ او تهران ته یې د بندیزونو د بیا لګولو لپاره یو دېرش ورځنی مهلت ټاکلی وو. د امنیت شورا دو نور دایمي غړو روسیا او چین د سپتمبر په 16مه نیټه تر وروستیو شیبو هڅه وکړه چې دا مهلت شپږ میاشتې اوږدې خو نتیجه یې ورنکړه. د دغه تړون درې لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو، فرانسې، جرمني او بریتانیا په یو ګډ بیان کې ایران ته خبرداري ورکړه چې له پارونکو اقداماتو لاس واخلي. په عین حال کې ایران له بریتانیا، فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران بیرته تهران ته ورغوښتي دي. د هند په تامل نادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او له 500 ډیر نور ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د تامل نادو د اعلی وزیر ام کی ستالین له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا غونډه د وی جی په نوم د تامل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د سیاسي ګوند لخوا رابلل شوې وه. د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی وی جی په 2014 کال کې خپل ګوند جوړ کړ. ستالین خبرلان ته ویلي دي چې د 9 کسانو مړینه تایید شوې چې په دوی کې 12 ښځې، 14 نارینه، 15 نجونې او 4 هلکان شامل دي. ویجی په تیرو دریو لسیزو کې د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی دی چې په 2014 کال کې د خپل ګوند له تاسیس راهیسې تل خپلې غونډې د ګڼو خلکو په ګډون جوړې کړې دي. او د کرکټ د اسیایي جام په فائنل کې نن یک شنبه هند او پاکستان لوبه سره کوي. هند پچا وګټله او پاکستان ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. دا لوبه د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې جام د پایل په پړاو او وروسته د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند لوبډلې دوه ځلې سره مخامخ شوي چې دواړه ځلې پاکستان ماتې خوړلې ده.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د روختیا د ژوند شتمنی د خبرونه ته مو زنوري نوري هر کله کوم. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې د هغو ناروغانو شمیر 43% یاد کړ چې په وینا یې د غیر ساري ناروغیو لکه د زړه، شکرې، سرطان او تنفسي ناروغیو له امله مري. او دغه راز خبرداری ورکړ چې روغتیایي خدمات ښه نشي ښایي تر 2030 میلادي کال پورې به د دې ناروغیو له امله د مړینو کچه 60% ته ورسیږي. په دې اړه مو نن د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال ته بلنه ورکړې ده. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه هره پوښتنه کلری مطرح کړئ تر اتو بجو پورې د خپرونه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د واتس اپ د دغه شمېرې له لارې کولی شئ په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. 00420032000 بیا تکراروم 00420032000. ستاسو د تماسونو په هیله یو. ډاکټر صاحب کلیوال خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه تاسو ته او ستاسو د رادیو طریقې تاسو ټول درنو اوریدونکو ته او دې یو کی چې ټول دراته خو روغ او جوړ وته وي.
ډاکټر صاحب ما لنډ یادونه وکړله د روغتیا د نړیوال سازمان د ورستي راپور په ارتباط باندې چې د غیر ساري ناروغیو په اړه خبر کړی وو او ویلو چې د غیر ساري ناروغیو له امله ډیر خلک په افغانستان کې مري. د زړه ناروغي تقریبا وایي چې ډیر کسان د زړه د ناروغۍ له امله مري. لکه تر لګه ویلي چې په کال کې 40,000 کسان د دغه ناروغۍ له امله مري. د غرض د سینې، رحم، د سرطان او د غرض ځینې نورې سرطاني ناروغۍ یادې کړې دي. شکر یو بل ناروغۍ ده چې وایي هغه هم د دغه ناروغۍ له امله ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. کراته وایي چې علت څه دی؟ آیا د روغتیایي خدماتو کموالی دی؟ خلک له هغه لومړنیو او اساسي خدماتو څخه بې برخې دي چې د دغو پر دغو ناروغیو د اخته کسانو د مړینې شمېر زیات شوی دی؟
ډېره مننه. اول خو باید په دې باندې پوه شو چې غیر ساري ناروغي کومې ناروغۍ دي، تاریخ یې څه دی، چې دا باید واضح شي. مونږ غیر ساري ناروغي هغه ناروغي ته وایو چې دا د یو انسان بل انسان ته نه انتقالیږي، خو ګدمهاله وي او ژوند ته ګواښ پیښوي. لکه د زړه ناروغۍ، لکه شکر، سرطانونه، تنفسي ناروغۍ او یا داسې نورې ناروغۍ. نو په اوله کې خو کټګوري کې چې دا اوس په نړۍ کې د صحت په پروګرام کې یو غټ چیلنج سره مخامخ یو، یعنی نه وایي دا چې په افغانستان کې به دغه ستونزې ده، بلکې په ټول نړۍ کې. لکه تاسو مخکې یادونه وکړه چې تقریبا 40,000 نفر د زړه د ناروغۍ نه هر کال خپل ژوند د لاسه ورکوي. د زړه په ناروغۍ کې خو اوله خبره دا ده، د زړه ناروغۍ ولې پیښیږي؟ مهمه خبره باید په دې باندې موږ تاسو پوه شو چې د زړه ناروغي ولې پیدا کیږي، ولې یو ناروغ دې ته آماده کیږي چې دغه باندې زړه حمله راشي او دا پکې خپل ژوند د لاسه ورکړي. د زړه د ناروغي لپاره معلومه کریټریا ده، معلومه خبرې دي پکې چې هغه باندې نن سبا وختونه کې هر سړی پوهیږي. اوله خبره خدا ده په ټول نړۍ کې دا موږ تاسو چې دا وسی ګورو، دا په نړۍ کې یو خاص بدلون شروع دی کدا په هر لحاظ باندې دی. اوله خبره خدا ده چې د معیار په افغانستان کې د امکان تر هدا پورې یو څه جوړ نه دی. د صحت کوم معیار شې چې ډاکټرانو ته کوم دغه لارښوونی ورکول شوې دي، اکثریت په دوی باندې شاید دوی عمل مونږ کی. نو دا یو غټ یو ریس فاکتور دی چې دلته موږ او تاسو اکثره په لوري کتو سیمو کې د زړه یو ناروغ یو ډاکټر ته زیاتې تشخیصول نه شي، په ځای دې باندې چې ګټه ورته ورسوي هغه تلت کیږي، یا د مندز یو یا هم شاک ته انتقالیږي تی ناروغ. بهتره خبره دا ده دغه ناروغي د کنټرول لپاره چې اول سر کې دغه ناروغي چې کوم فاکتورونه لري چې دا ناروغي انتقالوي، باید پاغې باندې غوړو کله که پاغې کې سالمه غذا ده. متاسفانه چې سالمه غذا په بعضو سیمو کې کومه ده، سالمه غذا چې ته باید په سهار کې څه رقم غذا وخوري، ته باید غرمه کې څه وخوري، ته باید د شپې څه وخوري، معلوم اکسرسایز ورزش دی چې باید ته څنګه خپل هغه فزیکي فعالیت ترسره کړي چې هغه نشته دی. درېمې کټګوري کې بیا په خپله باندې د صحي پرسونل ستونزه ده. صحي پرسونل اوس فقط زما په نظر باندې په افغانستان کې ځنې شفخانی یا په مرکزونو کې چې کوم شفخانی دي، دوی به تر امکان تر حدا پوری دوی سټانډرډ شي، اما په لوري پرتو سیمو کې خدا شه بيخي شته دی نه. زه ګومان نه کوم کالته چې یو ناروغ چې هغه د قلب د ایم آی دی، یو ناروغ د عملی د لاندې وي او دوی سر دیالته څو کومه کوشي، ځکه هغه ناروغ کته انتقالې هم مشکل جوړي کې دلته تداوی کولې نشي. نو دا ټول هغه چیلنجونه دي چې موږ تاسو ته دغه ناروغي وساتت ورته ورکې. دویمه خبره به کې راځو شو بل دغه کې چې دی بل چیلنج ور سره دا ټول نړی لاس وګریوان دا شکر دی ډایابټس دی. نو شکر په ناروغي کې اوله خبره دا ده چې تاسو خپل فعالیت ورزنه دا منظم کړئ، تاسو خپل دغه کوم خواړه چې دي دا منظم کړئ. یعنی شکر خو نه وازده یو سړی دی هغه اکسرسایز هم کوي هغه نور څه هم کوي، خو شاید هغه په شکر اخته شي. فکر کوم دا د هغه خپل جینټیکي فاکتورونو ته فکر وکړي. یو سړی دی زر په شکر اخته کیږي، یو څوک دی هغه احتیاط کوي، پکلار پکلار باندې فرض کوم ورزش کوي، دوایانو سره احتیاط کوي، نور په خوراک احتیاط کوي. دا یو بیله ناروغي ده، نو دا جدا بحث دی. راځو سرطانونو ته. سرطانونو ته په ټولې نړۍ کې جګړه شروع ده، جنجال جوړ دی، سرطانونه به خود پیدا کیږي، ریډیو اکټیو شواګانې استعمالیږي، نور جنجالونه شته دی، دا بمونه چې غورځېږي یا دا نور که مشکلات پیدا کیږي. نو دا خو معلومې خبرې دي، دا خو پټېدی نه شي. دا ډبلیو ایچ او په دې خبره ده، ټوله دنیا په دې خبره چې حتما دا مشکلات ایجادوي. دا اوس په منځني ختیځ کې چې کوم جنجال جوړ دی، دا سوی تغذیه ته چې دا خلک لاړه، دا پخپله ناروغي ده، دا غیر ساري ناروغي ده، دا خلک نه مري دي کې. خو معلومه ده تاسو اوس وګورئ څومره ماشومان د سوی تغذیه له لاسه غټانو حتی خپل ژوند له لاسه ورکړلو. همدغه شان باندې تنفسي ناروغي دي، یعنې دغه کامن غټې ناروغي دي، نورې به وي خو موږ په دې غټو باندې بحث کوو. تنفسي ناروغي دي، یو څوک دی هغه دوامدار سموکینګ کوي، سګرټ څکي، یو څوک دی هغه دوامدار چیلم څکي، نور داسې ډېرې د دوخانیات دي، د لوګي شیان دي چې ته څوک استعمالوي. دا په خپله باندې تنفسي ناروغیو د وساطت سبب کیږي او دا زیاتیږي ورسره. بنان د دې ټولو ناروغیو د کنټرول لپاره دا چې ډبلیو ایچ او کومه کریټیریا ورته ورکړي، دا په دې باندې باید عمل وشي. د عامې روغتیا د وزارت د چتر لاندې چې کومې لارښوونې ټولو ډاکټر صاحبانو ته کیږي، باید په دې باندې عمل وشي. او د دې ترڅنګ دغه ناروغي چې پیدا کیږي، چاکه هر و ناروغي د غیر ساري ناروغي، باید د دې سببونه ولټول شي. که په هر ځای کې پیدا کیږي، که هر څاته پیدا کیږي، دا دی د پورې اړه نه لري چې زه یو ډاکټر ته باید لاړ شم. او دا باید نن سبا وخت کې خو د ټیکنالوژۍ زمانه ده، انټرنیټ دی، نور کیسې دي، ډېرې خبرې دي پکې. لاړ شه وګوره په خپل دغه کې چې ته پوه شي چې یاره مشکل په کوم ځای کې دی. اوس فرضو که دا د زړه د ناروغیو دپاره وګوره، ډېرې خبرې نن دا اوس په فیسبوکونو کې خپرېږي. د میټا کمپنۍ یو ځانګړي سایډونه ورته جوړ کړي دي چې ټول د ډاکټر صاحبان پکې ناستي مشورې درته درکوي، مختلې تاسو ته کوي، هغې درته ځوابوي. نو د دغې ناروغۍ د کنټرول لپاره زما په نظر باندې باید یو څه کارونه په خپله د عام ولس هم وکړي. یعنې داسې نه ده چې یوازې زمونږ د ډاکټرانو خبرو ته کینو، هغه واورو عملي کوي، نه. نو که یو څه ډاکټر وایي، باید ځان سره یې عملي کړو. کنه اوس د سوی تغذیه پروګرام په افغانستان کې ډېر شدت پیدا کړی دی. په لرو پرتو سیمو کې اکثره خلک د سوی تغذیه سره مخامخ دي. نو د سوی تغذیه د معلومولو لپاره باید داسې پروګرامونه وي چې یو څوک په خپل کور کې په دې وپوهېږي چې دا ناروغ، دا ماشوم یا دا غټ د سوی تغذیه په لور روان دی. نور خو معلوم دي په کلینیکونو کې خپلې څانګې شته دي، ورځې د تداوي کېږي او مشکل به حل کیږي. یا یو څوک د قلب په ناروغي باندې اخته دي، صحیح ده. نو د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره باید سړی په دې فکر وکړي چې دا ناروغ په اول سټیج کې داسې او په دویم برخه کې داسې شوه. باید زه څه وکړم ورسره؟ هغه د کور خلک په دې مسؤل دي چې باید په دې باندې پوه شي چې زه دغه ناروغ باید کوم ځای ته انتقال کړم او کوم کومکونه ورسره وشي.
بله، مننه ډاکټر صاحب کلیوال. بیا به هم د بحث دوام ورکړو. بله، قدمونه اوریدونکو ته لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. د واتس اپ د غشمیر لاره کولای شي چې را سره تماس ونیسي: 00420320011. ډاکټر صاحب کلیوال، تاسو یادونه وکړه د په تیر بیا د زړه د ناروغۍ، دغه د غیر ساري ناروغیو عوامل تاسو وویلې، ځینې ارثي هم دي، د ممکن د ځینې نورو مخه ونیول شي، خو آیا د ارثي ناروغیو مخه نیول کېدای شي؟ یا په کوم سټیج کې سړی کولای شي چې پوه شي چې دغه ناروغي په دغه ناروغي باندې دای یادا اخته ده؟
ها ګورم، د زړه په ناروغي کې اوس فرض وکړئ یو کورنۍ ده، په هغه کې د کور مشر چې دی یا پلار، دا په زړه په ناروغي باندې اخته شوی دی، صحیح ده. د کور دا ټول غړي باید په دې باندې پوه وسیږي، لکه دې ته نږدې قریبان، د دې زوی دی، د دې لور ده، شاید د دې وراره وي، د دې لمسیان وي، په راتلونکي کې باید په دې باندې سړی فکر وکړي. اوس یو کس دی په ارثي شکل باندې، دا خو معلومه خبره ده، یو څه چې په جینټیکي لحاظ باندې چاته انتقال شي هغه بیا نه بدلېږي، ځکه په جین کې که چېرته ته ګوتې وهې یا جین چې داسې کوي چې دې له تغیر ورکوي، نو دا اکثره د سرطانونو سبب هم کیږي، نو هغه خو کیږي نه. ښه خبره دا ده که یو څوک د کورنۍ یو غړی په دغه باندې اخته دی د زړه په تکلیف باندې، راتلونکي دپاره لکه یو کس دی هغې په کور کې زړه مریض دی، هغه دوامداره ورزش نشي کولی، هغه دوامداره پرهیز نشي کولی، هغه دوامداره هغه کومه دوا چې د هغه نه استعمالوي. اما یو څوک دی د دې زوی دی، هغه که په دې باندې فکر وکړي چې زه د دې د قلب دغې حملې نه د دغې ناروغۍ نه ځان خلاص کړم، باید هغه د خپل ژوند برابر کړي، لکه د غوړو استعمال کمول، د مالګې کمول، بې ځایه سټرس، اوس په خپله باندې خفګانونه، خفګان چې دی دا په خپله دې ته زمینه مساعدې چې ستا په زړه باندې تاثیر وکړي. چې اوس متاسفانه ډېر خلک د خفګان د لاسه د زړه تکلیف سبب هم کیږي، دا هم یوه برخه پکې شته دی. باید هغه څه چې د دې ناروغ دپاره یو ډاکټر توصیه کړي چې دا کارونه ته وکړه دا مه کوه، لکه په د زړه په اکثره ناروغانو کښې مونږ وایو چې دوی باید منظم پرهیز وکړي. د منظم پرهیز معنا دا ده چې دا باید هغه خپل غذایي رژیم کنټرول کړي، لکه په هغې کښې د مالګې زیاتوالی دی دا مستقیماً په زړه په ناروغیو باندې تاثیر اچوي، په هغې کښې د غوړو زیاتوالی دی چې دا مستقیماً د رګونو د بندېدو، د زړه د والونو د بندېدو د دې سبب کیږي. نو ټول هغه، یعنی زما دا پیغام به ټولو هغه خلکو ته دا وي که چېرته یو څوک په خپل کور کښې د زړه ناروغ ولري او دا ورسره نږدې جینټیکي اړیکه لري، لکه زوی شو، لور شو، نتی شو، وراره شو، دوی دې په دې فکر وکړي که زه په راتلونکي کښې د دغې حملې نه ځان خلاصول غواړم، باید هغه سپارښتنې چې یو ډاکټر یې مریض ته کوي دا کاملاً عملي کړي. په زمانه اوس په نویو کریټیریا کښې راغلي دي، نویو خبرو کښې په نویو کتابونو کښې دا راغلي، کله چې عمر د 15 کلنۍ نه اوړي، حتی 30 کلنۍ ښودلې ده، په دې وختونو کښې چېرته تاسې ته د سینې درد پیدا کیږي یا داسې بېعلاقګي درته ښکاره کېږي، خوله پیدا شوله، لطفا تاسې لاړ شئ یو د زړه ګراف واخلئ، هلته یې وګورئ په ډاکټر باندې. یعنی دا داسې غټه خبره به نه وي، زه فکر کوم چې یو ډاکټر ته تلاړ شئ او د خپل زړه معاینه باید وکړي، که هغه عمومي روټین چیکپ نه کېږي د زړه د سالمې ساتنې دپاره، په اول قدم کښې مونږ ته ویلي چې تاسو ناروغ ته ECG واخلئ. نو تر څو که چېرته په ECG کښې تغیرات ولیدل شو، په کلاره پسې بیا دویم سټیج سټپ اخیستل کېږي، ورپسې نور کېږي او بیا د ناروغ معالجه شروع کېږي، تر څو پورې چې مونږ مطمئن شو چې ناروغ 100% یا 80% یا 50% د زړه ناروغ دی. نو بیا ورته هغه خپله دوا توصیه کېږي، خو اما په جینټیکي لحاظ باندې د دې شي د مخنیوي لپاره البته دا کېږي مخنیوي چې دغه سالم شخص خپل ورځمره ژوند ته فکر وکړي او په دې باندې کار وکړي چې زه څنګه کولی شم د دغه د قلب د حملې نه ځان وساتم.
بله ډاکټر صاحب کلیوال، ډېره مننه. یو اورېدونکی هم د مهرباني ځان راوپېژنئ، له کوم ځای مو تماس نیولی؟ د ازادي راډیو د ژوند شتمني پروګرام دی، مهرباني.
سلامونه. سلامونه نورې صاحب محترمه.
بله وعلیکم سلام. بله مهرباني، ستاسو غږ خپرېږي او اول ځان راوپېژنئ او که پوښتنه لرئ له د داخله ناروغۍ له متخصص ډاکټر چې زموږ مېلمه دی ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال نه کوي شي چې مطرح کوي، مهرباني.
او مننه محمد ابي احمدي هم البته بغلان ته تاسو تماس کوم. رئیس محترمه کلیوال صاحب ډاکټر صاحب سلامونه وایم. نو ما خامخا یو پوښتنه ونو سره نوري صاحب، وګوره افغانستان کښې خو یو بدبختي دغه چې کېده نوري صاحب محترمه، خلک د فزیکي کار نه کوي تقریبا، خلک اوس ډېر زیات تاسو د سوي دي، یعنې کورو کښې پراته یي ډېر، خو داسې ډاکټر صاحب خبره داسې غواړ خواړه مخوري تقریبا، یعنې غذا وګوره سې ډېر پرمختللې اوس افغانستان کښې، خو زیاتره چې مونږ ګورو خلک ډېر ماشاءالله زیاتره خلک ډېری خلک مونږ تېر کال هم هلته یو دوه لپاره دغسې یو په یو د زړه عملاتې راغلی، یعنې خوندځوان یې له لاسه ورکړه. نو په دغه عقله وګوره، یو خو نوري صاحب محترمه ډاکټر صاحب دا پوښتنه وه چې دغه زیاتره نوشابې دي دلته، دغه دوی تلویزیونونه هم جوړ کړي دي، خصوصي تلویزیونونه لري، په دغه نمایش تګ دي تقریبا ښکاره یې چې دا دومره ګټه لري او دومره هغه لري، یعنې ته فکر کوي چې خلک ډېر استفاده تېر کوي. نو دغه زیاتره 9 دي، یعنې تقریبا وګوره چې دا داسې رقم ګازي هغه لري، داسې بیا رقم د دې نه د ستاندر په حساب باندې یا کوم چا داسې کتلي دي چې دا څومره ګټه لري او څومره تاوان زیاته. نوري صاحب په دغه عقله باندې خلک زیاتره دغه نه استفاده کوي. او بل نوري صاحب پوښتنه یو رقم صبر کپسول ورته وایي، یعنې دغه رسنیو کښې وایي یا بعض تلویزیونو کښې دوی خلک تشویقي دغه نه استفاده کوي.
نو مشخص کومه پوښتنه لرئ؟ د غذایي موادو ډاکټر صاحب مخکې یادونه وکړله چې هغه رژیم د غذایي موږ چې باید تعقیب کړو، اکثرا خلک هغه غذایي رژیم نه تعقیبوي او همدا سبب د دې کېږي چې په تېره بیا د شکرې ناروغۍ په ډېرو خلکو کښې پیدا شي او هغه هم د په تېره بیا د لوړ عمر لرونکو.
نوري صاحب د امام امدا پختره وشه دا سو چزره من کاروي نه دا واقعت سم ګورته ګورو خلک باندې تاثیر کړی او چاغي بلوینه غړی نه شکر نور مرزي ناروغي د زړه عمله دا شاو خو دغه وخت را پیدا کیږي نو دا خپل باندې دا ستنه شي غیر مشروع دی نه تقریبا نو خلک استفاده کوي
تاسو په کورنۍ کې بل استاسو په کورنۍ کې مودس کوم امدا غیر ساري ناروغي او عمل کوم څوک و چې د درملنې لپاره مو کوم متخصص ډاکټر ته بیولې وي او یا علاج سوي وي دارو درمل ورته اغسوي وي د سپارښتنه شوي وي او کڅنګه ار طبعا په کورونو کې خدای سي ډېر پیخيږي او خپل داسې کوم پیخ سره مخامخ شوی یاست
نوري صاحب زه پاتې خبرو کوم چې زه خپل ډېر آگاه او دانه دي چې خبره زه په فکر کوم چې د ناروغۍ مزان ساتو نه پکې خپل نور دوستان ته توصیه کوم خپل خامخه خپل کورنۍ کې خپل ټول عمر ته توجه وشول موږ دا زیاتره رسنۍ چې دې تعقیب ما نو موږ دا ټول هغه الهام اخلو د شنه کوم چې موږ ته خبره ټول سره یو وخت غږ تاوان منه سره خلاصي چې هغه ته خاص متوجي نو ما دا ویل نو نشه چې دا زیاتره وختو کې دا دفتر صاحبانو ته بیا زیاتره خلک شرکتو ولا پیسې ورکړي چې څور کې هغه تایبي نو ګور چې هغه بیا ځان لري نو دا وایي چې افغانستان کې د سټاندرډ نه ستیا هغه چې خلک ورشي بوختنه وي دا ځان لري چې ګټه لري نو په دغه خلک ډیر ناروغ دي یعنی وخت چې د ټول عملت راځي او بیا موږ ځوان تاسو ورکړي
مننه ډاکټر صاحب کلیوال زموږ دی او دونکو خبرې مو واوریدې د غیر الکولي مشروبات چې ډیر په صنعتي شکل باندې په افغانستان کې نن ورځ تولیدیږي او ډیر تبلیغات ورته کیږي او ډیر خلک هم لکه چې ګمانم چې دغه ته مخه کړي ډیر خلکو په دې اړه وایي چې آیا دلته هم کوم معیارونه په پام کې نیول کیږي آیا هغه جانبي عوارض هم په پام کې نیول کیږي څومره باید د دغو غیر الکولي مشروباتو څخه استفاده وشي
ډیر مننه د ورور نو کومه نه یاد وته خو فکر کوم لکه چې بغلان نه اډی کړي
وامنه
ته علیکم سلام
احمدی صاحب له بغلان
او یو خبره چې وکړل او زما خپل هم دا شډیر خوخیږي هغه په دې کې دا نن الکولیک مشروبات دي اوله مسله خو دا د افغانستان کې یو خدا غریب خلک دي نو که ته اوس یو قیمتي انرژي اخلي زما په نظر باندې زه خپل دې شي مخالف مزمن خوخیږي خصوصا د نو شبابات چې کوم دي کنه دوی خبره دا ده چې دلته په 50 رکاو باندې نمونه راوتی دا فلان کې دا فلان کې نو یو انرژي چې لس افغاني قیمت ولري نو ته فکر کوي چې په غیر کې به څومره خراب شي نه شامل وي حتما به دا ضرر رسای کنده معلومه خبره دی او څه چې په لس افغاني وشي تاسو د هری انرژي تر شا باندې وګورئ دی او ځانګړې لیکنه کړي په غیر کې لیکلي دا چې په دې کې فلان کې دومره دی فلان کې دومره دی فلان کې دومره د هر یو په اندازه باندې کچیر ته هر هغه څه د هر نډيري کې دا معلومه خبره ده د ظاهر کیږي زمنګ استاد یو غټ مشکل دا دی چې دغه انرژیانو په دغه نو شباباتو باندې ډیر زیات فوکس روان دی او خصوصا ډیر زیات استفاده کیږي زه د کوم خاص دغه نو ماخله مچ خو هم کوي به وایي چې زمنګ تجارت د سوال اندې راوړلو په نو شابو کې عموما زما د ټولو هوادوالو نه داخله ده خواري وکي د نو شابې په ځای باندې تازه میوه استعمال کوي په خوراک کې خپل سبزیجات شامل کوي دغه هغه څه چې هغه د غلري نشه استباب ډیر زیات لري نو تاسو کولای شئ دغه اندازه کم کړئ لکه په زیات اندازه باندې وریجی خوړل په زیات اندازه باندې د سپینه ډوډۍ خوړل چې دا په خپل باندې د شکر د پیدا کېدو یا د شکر د پروموټ کولو دغه د پرمختګ لپاره یو پاوړی دی یو زینه ده چې دا پکېږي دغه خبره هغه د غرور دا وکړل چې په شرکتي دواګانو کې به تر خبره دا معلوم حقیقتونه دې نه سترګې نشو پټولې یعنی زه دا وایم هر هغه څوک چې یو شرکت نه دوا په دینو مخلي چې دا دوازه وباسمه یا یو چاته ورکوما او د دوا کیفیت کمزوري یا دوی ته په کې کوم فیصدي ورکول کیږي دا هم د ځان سره جفا ده هم د خپل ایمان سره او هم د خپل وطن سره دا معلومی خبرې دي نو په دې کې باید د عامه روغتیا وزارت کار دی او دا غوي وظیفه ده چې دې په څیر ګرځي وخت په وخت باندې ټیمونه منګورو چې درګر د ګرځي غیر معیاري څومره دا دغه چې یو د دوی لاس رسیدي غیر معیاري د دواګانی یا د غیر معیاري کلینیکونه دوی خواري کې چې د مهر لکه وبند کی نو زما په نظر باندې زما ټول هیوادوال ته دا توصیه ده په زیاده باندې تاسو نو شابي استعمال کړئ یا نور کوم دا نن الکولیک مشروبات دي، نو بهتره لاره دا ده چې دې په ځای باندې په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې میوې ډېرې دي، ولې تازه میوه نه استعمالوو، ولې د خپل وطن میوه نه استعمالوو، هم بدن ته ګټه هم هیوادوالو ته ګټه. نو بهتره خبره دا ده زما په نظر چې نوشابي مستقی من د شکر په ناروغۍ کې برخه اخلي، یعنی دې کې کومه برخه دغه خبره نشته، دا پر سرچینو ثابته کړې خبره ده چې ټول هغه نوشابې چې په دوامدار شکل استعمالېږي د شکر د پیدا کېدو یا د شکر د زیاتېدو سبب کېږي، د وینې خوږه جګېږي ورسره. نو ضرورت دی، ما مخکې درته وویلې، د هرې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید موږ اول اقدامات وکړو، لکه ما درته وویلې چې د شکر ناروغۍ دپاره هغه څه چې د ډاکټرانو موږ ته ویلې باید منظمې وکړو، لکه د ورزش دی، په خوراک احتیاط دی، د نوشابو نه پرهیز دی، د خوږو نه پرهیز دی. نو دا ټول هغه څه دي چې موږ تاسو به له خیر سره د دې ناروغیو نه خلاصۍ. او که نه یو څوک وایي چې زه نوشابه څکم او د شکر دوام خورم، دا نو بیخي غلطه خبره ده. دا هیڅ امکان نه لري چې دا دې دوام وخوري او دا دې نوشابه وخوري، دا دې دوام خوري، دا دې خواږم خوري، به احتیاطي مې کوي. نو دا ټول هغه مسلې دي چې دا به وروسته ډېر زیاته. او بله خبره دا ده، د شکر ناروغي مستقیما د زړه په ناروغۍ باندې تاثیر کوي، یعنې دا د یو بل دپاره پوړي دي. که د شکر ناروغي پیدا شوه، په دې پوه شه چې په راتلونکي کې دې ته متوجه اوسېږي یو څوک، چې ما ته شاید یو کال دوه کاله لس کاله وروسته د زړه دغه کوم ناروغي چې دا به راته پیدا کېږي. نن دې کې کومه داسې خبره نشته. اکثره موږ د کلینیکونو ته راشي، هزار بار داسې قضیهګانو سره مخامخ شوي یو، ناروغ وایي چې زما خو هېڅ مشکل نه، زما یوازې شکر و، دا پنځه کاله مخکې زه د زړه په ناروغۍ څنګه اخته شوم، حتی فشار هم په ځان راولي، چغې م وهي چې ولې زه خو داسې نه وم، اوس څنګه داسې شوم. هغه مغه شکر دی چې دې بې احتیاطي کړې ده، او په زړه باندې لوډ راغلی، د زړه یوه برخه کار پرېښوتی، وال خراب شوی دی، رګ بند شوی دی، یو بل مشکل پیدا شوی دی، زړه بې نظمي شروع کړې ده، په خپل باندې یو بل ته د لارې د برابرېدو ناروغي دي.
بله، مننه ډاکټر صاحب کلیوال. لې وی لنډي خبرتیا وروسته به یو بل اوریدونکو هم راوخلو. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. نن په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو په اړه خبرې کوو. میلمه مو ده د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال، یو اوریدونکی را سره وصل دی. بلې، مهرباني ځان راو پیژنې او له کوم ځای متماس نیولی؟
السلام علیکم محترم نوری صاحب، ته یا زادی را دین اور اوریدونکو او کارکونکو ته محترم ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال ته سلامونه ونی کی لوړاندې کوم په ډېر درنه.
وعلیکم السلام. له ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لري مطرح کړئ، مهرباني.
او پښتنه لرم او کشمیر خان زرملوالی مل خیبر پښتونخوا هری پنه اړیکه نیولې، ځان به معرفي کړم.
په هغه سر کې که ځان معرفي کوي چې پښتنه بیا ونه کوم چې تاسو څوک او پښتنه وکړئ، مهرباني.
بالکل، انشاءالله بس کوشش وکړو. نو دلته خو دغه د ډاکټرانو خبره کلیوال صاحب وکړه، دلته په افغان کډوالو کې څو کاره تر امدتاس له رسنیو نه ما دا خبره شریکه کړې ده چې دغه داسې دارو درملې چې هغه ټول وخت تیر وي، یعنې موږ په افغاني ټولنه کې خو له بده مرغه چې د پوهې د تعلیم هم یو څه کمی دی، ما فکر او اندازه چې ژوي نه ما نری صاحب. نو دلته اکثر داسې ډاکټران دي لوحې ډېرې غټې غټې ډلې لګولې دي، مختلف نومونه یې لیکلي دي، دا له دې نه پاس سوله دي، اما نه کوم سند دی، نه کوم شی لري، نه څوک دا پوښتنه ځینې کوي چې ته ډاکټر یې مکمل تور یا نه یې. یو خبره دا ده، او بل مشکل دا ده چې اکثره عموما چې ما پام ورته کړی دغه دولتي روغتونونه کې یا بل ځای روغتونونه کې، دلته په پاکستان کې نو شپري پرچې لیکي، هغه شپري پرچې ولیکي، هغه ویره څنګه بغیر څنګه کومه.
زرملوال صاحب، موږ د افغانستان پر وضعیت باندې خبرې کوو، پاکستان کې ممکن هغه وضعیت فرق وکړي، ډېر افغانان عمل ته د درملنې لپاره ځي، هغه به جای جدا بحث وي. خو که رازو مشخص کومه پوښتنه کړې لري له ډاکټر صاحب نه مطرح کړي چې اوریدونکي ټلیفون نه کوي، مهرباني.
کومرو اوریدونکو تمام وخت ورکړو، دا کومه تبصره چې ما وکړم ډېر ضروري ده د ډاکټرانو لپاره، چې مثلا د احتیاط دا هم ضروري ده، نه له اوس پراسه مخبل پوښتنه ته. نو د ډاکټر صاحب کلیوال نه ما دا پوښتنه د محترم نوري صاحب کړه، وخت چې څوک د شکرې ناروغي لري، له دې سره که د بلډ پرېشر جګوالی وي، لوړوالی وي، آیا دغه څومره نقص کوي د چا دپاره ناروغي اخته وي؟ نو دغه یو لنډه پوښتنه مې ونور.
بله مننه زرمال وال صاحب ډاکټر صاحب کلی والد د زرمال وال صاحب پوښتنه مو اوریدله مهرباني
نوري صاحب زه صحیح په پوښتنه پونه شم کله غیراته تاسو وې د روسي پوښتنه څه و
شکر ناروغي د زیړی له ناروغي سره څه په غو باندې څومره اغیز کوي یا مهرباني
صحیح پوښتنه علیکم سلام فکر کوم د کوزي پوښتنه نه دی کړه ګوري مادر تمه کې وخت خلاص کړل د شکرې ناروغي د دې ناروغي چې د بدن په ټولو عضو باندې تاثیر اچولې شي دا معلومه خبره ده اوله خبره ده چې شکرې باندې کې یو څوک اخته شي او د دې ترڅنګ د ایچ بی سی هپټایټس ناروغي ولري ان معنا دا ده د شکرې ناروغي شاید د دې دغه ناروغي د وایروسي کوم ناروغي چې ورته لګیدلې ده دومره په تاثیر وانه چې خو ولې د شکرې ناروغي مستقیمن معافیت کمزورې کوي د بدن دفاعي قوت کمزورې کوي کله چې د بدن دفاعي قوت کمزوري شي نو دغه وختونو کې د وایروس چې دغه ناروغ په بدن کې دی او د دې په جګر کې اوسېږي دا کولای شي چې مستقیمن د جګر لا ورپسې نه چور کې وینسي او وېځي یعنی زما د خبرې مقصد دا دی چې د شکرې ناروغي د بلې هرې ناروغۍ لپاره دا زمينه مسیدولې شي چې تا دې ته دغه ورکی پرمختګ ورکی او زیاتوالی ورته ورکی کولای شي د امکان تر هده پورې مخکمه ورور دا خبره وکړو زه به هم تکرار اندر ته وایم هغه ډاکټر ته لاړ شئ لطفا د بل چا نه پوښتنه وکړئ د بل چا نه وکړئ په هیڅ یو چا باندې دا باور مه کوئ چې تر څو تاسو په دې یقین شوي نه اوسئ چې دغه ناروغ د دغه ډاکټر دی نو به به تاسو مسله حلی مشکل به حلی او ناروغ هم ښه شوی ورسره دا خو معلومه خبره په لوی په لور په تراسي سیمو کې دغه یو غټ جنجال او دا کښاله روانه ده خو دې یو کې چې دا ختم شي کنه نو د شکرې ناروغي چې دا ورور د مستقیمن په بدن باندې تاثیر اچي او کچیرته د هپټایټس ناروغي او ناروغ ولري نو دا معلومه خبره ده د شکر ناروغي معافیت کمزورې کوي او دې ته زمينه مساعدې البته مستقیمن په غیر مستقیم شکل باندې دا کول شي ناروغ کمزورې کوي او حتی د دې جګر تر اټلونکي کې ورسره ډیمې چې خراب شي
بلې ډاکټر صاحب تاسو په خپل خبرو کې د یادونه وکړل چې خپل خلک کولای شي چې د ډیرو دغه ناروغیو مخاوني سي د مالج ډیر دوهم برخه ده د اول وقایع ډیره مهمه ده په افغانستان کې د دې لپاره چې خلک پوشي د روغتیا په برخه کې د روغتیا پالنې په برخه کې د وقایي په برخه کې فکر کوي چې هغه څه چې لازم ده آیا تبلیغات کیږي کلینیکونه شته روغتونونه شته خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي یا رسنۍ مثلا په دې برخه کې کوم رول لوبولی شي
زه په خپل باندې کړښت درته دغه میټا ډیر زیاته تارم په فیسبوکي دا صفحه چې کومه دا ګورم کومه دولتي دنده وسنه لرمه په خپل کلینیک کې ما خو زما د لپاره تر ټولو مهمه اولنې قدم چې زما دا وی کله چې ناروغ تشخیص کوم اول ورته دا وایم چې د دوا نه دی مهم دغه څو خبرې چې دا په نظر کې ونیسي یعنی دا ورته وایم توصیه کوم ورته د یو مسول په شکل باندې دا په ځان باندې فرض غنم چې دغه ناروغ ته زه د قناعت ورکم چې دا مشکل چې درته پیدا شوی دی دغه فاکتورونه دی پتا کی دغه وژنه دا ناروغي تا ته پیدا شوه دا او دغه یو مشکل شته دی در سره پاتې شو د کلینیکونو خبره په کلینیکونو کې خوبو من ټول خلک دا یعنی ټول دا صحیح کارکونکي یو څوک پیدا شي دا ورته وای بهتر خبره ده د کمیونیکیشن یو برخه د صحت کې چې دوی باید د خلک په دې باندې قانې کې چې ساري ناروغي چې دا غیر ساري ناروغي څنګه دي په سني وضعیت کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات چې اوس پرمختګ کړی دی هغه یو شکر ناروغي ده د زړه او سرطانونه دي چې دا غټ د نړۍ د غوړ صحت برخه یو کوي چې لنګ سره ورسره مخامخ ته یعنی اوس یو چاته ته وایي چې ته شکرې او دا نه وي په مبتلا شوی دا د شکر د نوم اوس داسې یو خطرې نوم دی جوړ شوی دی خو یم کله کچاله چې به ته مړکوم دي نه نه د شکر باندې که په ول سج باندې اوسوک اخته شي خلاره دا ناروغ دی پریزو کی خلاره دا د ډاکټر سره دوامدار مالجه وکي خلاره دا چې یو خص سنټر ته لاړ شي به دې پسې مګر دیګا کچیر ته ناروغ په اول قدم کې د یو خص سنټر سره مخامخ شو د یو سالم ډاکټر سره مخامخ شو دی ورته تداوی شروع کړ ان شاء الله مشکل نه جوړیږي څو وخت چې د شکر ناروغ خرابېږي علت دا دی دوامدار د مختلفو ډاکټرانو نه دوا ده یو ډاکټر صاحب یو مهم نقصان بلبل نه دا خو مبتلانو نه دي د ناروغي چې څوک سره کم تداوی کوي په دغه وختونو کې ناروغ شه د ورختا کیږي شکرم بی کنټرول کیږي ونه نور مشکلات مرته جوړیږي. یعنی زما په نظر باندې په اوسنی وخت کې بهتره لار دا ده چې فیسبوکی دا مسله راپورته شي، په دې باندې دوامداره کار وکړي او روانم دي. او د عامه روغتیا وزارت کې هم ځانګړي برخې شته دلته ورته چې هغوی لګیا دي د دې لپاره کمیونیکیشن برخې فعال دي او دوی ته دا زده کړه ورکوي چې دا شکر ناروغي به څنګه کنټرول شي او څنګه ورسره مبارزه وکړو.
د روغتیا نړیوال سازمان هم دغه اندېښنه ښودلې چې لکه څنګه چې تاسو ویلي وای، په افغانستان کې اکثره ناروغان هغه مهال یو ډاکټر ته مراجعه کوي یا خپل روغتیا ته ډېر پام کوي چې کله پوه شي چې ناروغ دی او ناروغي یو نوې مرحلې حاده مرحلې ته داخله شوې ده. ولې علت دا دی چې خلک بې وزلې دي، نشي کولی چې روغتون یا ډاکټر ته مراجعه وکړي، یا روغتیایی کلینیکونه کم دي، روغتیا پالان کم دي، او که دا یو ډول دود د افغانستان کې تر څو پورې یو څوک لویدلې نه وي تر هغه وخته پورې ډاکټر یا روغتون ته نه انتقالوي؟
نوری صاحب، مسله دا ده خو دا یو مشکل وو، دا معلومی خبرې وي. یعنی اوس په بعضو سیمو کې دا شته چې ښه ناروغ د خدای په غضب اخته نه شي او سم څه نه ملي او سم رسې چغې ونه وهي، ولکه خو څوک ویم سي په دغه بسانه باندې دغه معلوم شیان دي. زه خو داسې یم چې د خلکو سره دوامداره دغه یم، او دا خبرې باید داسې وشي چې ولس په دې باندې مکمل آګاه شي چې مشکل په کوم ځای کې دی. دا برخه خو بیخي کامله نه شته، لا خوابه پرتله باندې اوس ډېر خلک دي ته دغه دي. خو موسم بعضې سیم کورنۍ شته دی چې هغوی بیشتر ډېر ارزښت نه ورکوي. یعنې موږ ورته ووایو، موږ ته راځي زه ورته یم دا ناروغ شکر دی، دې ته پرېزانه او دا شیان برابر کوي، دغه 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 کارونه په دې باندې منع کوي. بېرته چې ناروغ راشي لا پسې بتره شوي، مشکل څه شی دی؟ په خپله وایي چې ولا دې خو پرهیز نه دی کړی، دې خو دا نه دي کړي، دې خو دا نه دي کړي. نو دلته یوازې داسې نه ده چې دا مشکل په دغه کې به وي، په صحي برخه کې، په صحي برخه کې دا مشکل دی چې د شکر د کنټرول لپاره په غټو شفخانو کې به یو څه، اما په وړوکو سیکشنو بیچانو یا د وړو کلینیکونو کې د دې لپاره داسې ځانګړي څه نشته چې هلته ځانګړی وارډ یا ځانګړی ډپارټمنټ موجود وي او هلته شکر ناروغان منظم ورشي او ورته ووایي. نو دا خو معلومه خبره ده، څنګه چې د ناروغي پرمختګ حالات کې دا ناروغي ولاړه نه ده، دا ورځ تر بلې زیاتیږي. نو که چیرته دغه د عامې روغتیا یا دبلیو ایچ او په خپله باندې په دې باندې فکر وکړي او د دې د مخنیوي لپاره که دغه ناروغي کنټرولوي، نو دې لپاره ښه لاره دا ده چې باید په هر کلینیک کې، زما په نظر باندې، البته دا نظر به زما شخصي وي، زما په نظر باندې باید دوی دغسې یو ډپارټمنټونه رامنځته کړي چې دغه یوازې د شکر دپاره نه، ټولې هغه غیر ساري ناروغۍ باید د دوی دپاره یو سیستم موجود وي چې هم یو کانسلنګ وکړي ناروغانو ته، هغه د دغه برخه وکړي د کمیونیکیشن، او ورتر څنګ یو څه درملنه وشي. نو په یقین سره درته ویلی شم که چېرته دغه پروګرام ښه پرمختګ وکړي، زه باوري یم چې دغه ناروغي به انشاءالله موږ کنټرول کړو او یو حده پورې کنټرول شوی ده.
بلې ډاکټر صاحب کلیوال، ډیره مننه. بلې قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري کولای شي چې ټلیفون وکړي، البته د واتس اپ شمیرې لري، او خپل پوښتنه مطرح کړئ 00420032007111 د مو د واتس اپ شمیره ده. ډاکټر صاحب کلیوال، دغه د زړه ناروغي، د شکرې، د سرطانونو، تنفسي ناروغي، دغه څو ناروغي دي چې رښتیا هم د افغانستان غوندې ټولنه کې ډېر کسان پرې اخته کیږي. خو که راشو دې خبرې ته، آیا فکر کوئ چې د دغه پر دغه ناروغیو د اخته کېدو هغه چانس په ښارونو کې ډېر دی او که په کلیو کې، یا په مشخص ډول ووایو چې کومه ناروغي ډېر په ښارونو کې لیدل کېږي د دغو ناروغیو له جملې، او کوم په کلیو او بانډو کې؟
نوري صاحب، خبره دا ده ټولې ناروغي چې دي دا مشترکې دي سره، خو د هغه اندازې له مخې نه چې کومې ناروغۍ په کومو ځایونو کې ډېرې دي. مستقیم هم لکه موږ او تاسو سوی په ښارونو کې به حتماً د شکر د ناروغۍ او د سږو د سرطانونو یا نورې کومې ناروغۍ چې دي،
یا تنفسي ناروغۍ ممکن د ښارو کې ډېرې وي نسبت به کلیو بانډو ته. که څنګه هوا هلته پاکه ده،
معلومه خبره ده. اوس
مهرباني
زورم تاسو راځي.
بلې مهرباني ما خپل خبره وکړم چې د خارونو کې عوام معمولا ککړې وي، خلک د ډبرو سکرونو په ژمي کې استفاده کوي. بله، اما په کلیو او بندو کې بیا بل مشکل ده. هلته تنرونه دي، تنرونه هم هغه خلک چې کوم سون توکي سوځوي هغه هم ممکن معیاري نه وي، هغه هم دود لوګی هغه کوي. او معمولا موږ تاسو په اطراف کې په کلیو او بانډو کې خو وینو چې د تنور تر شا ماشومان هم کینی، مور چې کله ډوډۍ پخوي یا دیګ کوي بل کوي، او خلک هم په کلیو او بانډو کې معمولا چلمونه څکوي. دا بیا بل یو ستونزه ده.
ما درته وویل دا ناروغي چې دا شریکي دي، یوازې یوازې هغه اندازه موږ تخی. اوس فرض وکړه ته وایي چې تنور دی په دغه کې، په کلو کې رښتیا هم تنورونه دي، هلته خلک خشاک سیزي په تنور کې او بیا هغه لوګی کوي. خو دغه تنور سره چې دي زما په نظر باندې د امکان تر حده یوازې یوه ښځه یا دوه دانې زنانه مصروفه وي، ورسره دوه نفر ورسره مصروف وي. هغه ماشومان او دا خلک چې وي د اکثره ژمي کې را نږدې کېږي بخاري او د تنور خواته، خو په اوړي موسم کې ګمان نه کوم کوي دلته. اما په ښارونو کې چې بیا دی بیا په مجموعي شکل باندې، په قتلوي شکل باندې لوګی دی. یو طرف ته وګوره موټرې دي، بل طرف ته وګوره د سګرټو زیاتوالی دی، بل طرف ته وګوره بټیګانې خوشاکي ورسره دي د خښتو. دا په خپله باندې دا تاثیر ورسره اچوي. خو ما درته مخکې مویلې په کلیو کې بیا نسبت د ښارونو پورې دغه ناروغي دا غیر ساري ناروغي یو څه کم دي. په کلي کې اکثره خلک سار کې راوځي، پټو ته خپل کارونه کوي، ګرځيږي، پیدروي ډیره کوي. په خارونو کې چې بیا دې به پاغي کې خړې خوراکو کې برتل ته کوي یا سملی یا د چډیر کوم کار نه نسبتا د کلو په پرطلبانی خارونه چې دا ډیر ککړ دي. تاسو دا اوس وګورئ، تاسو دا اوس په کابل کې یوازې تقریبا 30% دا اوس د دبليو ایچ او چې کوم دغه ورکړ دوه میاشتې وړاندې د کینسر د دغه اندازه زیاته شوې ده. د سږو علت دا دی، د خار وړوکی دی، لوډ پی زیات دی، دلته ایر پلوشن شروع شوی دی، خلک مستقیمن دا ګاز داخلي او تیری او سږو ته ځي. صحیح ده. نو دا ټول فاکتورونه د انسان په صحت باندې تاثیر کوي. یوازې دا خو نه ده چې یعنی دا دی دغه شي، د انسان په سترګو تاثیر کوي، حتی د انسان په روان باندې تاثیر کوي چې دا په خپله باندې یوه ناروغي ده. ته یو ځکه دوامدار د موټرو هرنډونه، ډېری چغې، ډېری خبرې، دا په خپله د انسان پر روان باندې تاثیر کوي. او د دې باعث کیږي چې یو ناروغ د امکان تر حده پورې بلکې شفانې ته ورسې. دا تاسو وګورئ دا په شفخانو کې دا ډېر د ایر پلوشن له خوا نه ناروغان موږ انتقال کړي دي، هلته بیفر کړي دي، لیګل دي. دا علت بل څه نه دي، علت دا دی چې هلته خو اوس نه دی برابر، هغه د ژوند سهولتونه نشته دی ورته. په ژمی را روان دی، په کابل کې ټول خلک دغه چیز سکاري چیز دي، دغه د ټول خلکو ته خو مرکز ګرمیان نه دي چالان کړي. نو دغه چیرته دي؟ د لوګي خو دغه هوا د الودکیږي، ورسره دا ورسره خرابیږي. په خپل باندې د دې باعث کیږي چې دغه مشکل ایجاد کړي ورته. په کلي ولسوالۍ او په دغه ځایونو کې یعنی دا معلومه خبره ده، اکثره وخت چې کله ژمی شدید شي، دا ټول خلک کورنۍ د خوري کوي چې خپل اولادونه د بخارۍ سره یا د تنور سره نږدې په تماس سره یا د زغال کیږي یا نور څه چیزې چې هغه لوګي جوړي. نو په دغه وختونو کې یوازې په کلو کې د تنفسي ناروغي ریټ یو څه لوړیږي، ځکه معیار نه معلوم. خو د دې ترڅنګ په عام ورځو کې به په نور وختونو کې په خار کې دوامدار ده مشکل، دا دوامدار خلک په اختیار کې دی باندې. نو د دې مخنیوي خو په ډېر سخت دی. په اطرافو کې ګوز ورته موږ وایو چې تاسو تنورونه بند کړئ، یا دا مسیزي یا دا مکوي غمه کوي. نو دا شی خو به ونشي، ځکه درته مستقیما وایي چې زه صحیح شو دا به نه لګوم، راته برق برابر که چې د برق واسطه باندې ډوډۍ پخه کړم. خو بیا هم بناً باید خلک خواري وکړي په دې باندې چې مواظب خلک دي، هغوی به د خپل لومړني تدابیر ونیسي، ماسک استعمال کړي، یو څادر د پوزې نه ته څادر دي لوند کړي، پوزې نه دي تاو کړي، بیا دې ډوډۍ پخې. یعنې دا کولی شي چې یو اندازه د ګازو د دغه مخاون شي د لوګي، نو هم به ټولنه پاکه شي وسره یو څه، او هم به د صحت سره ښه شي.
بله ډاکټر صاحب، کلیوال مننه. د روغتیا نړیوال سازمان په دغه وروستي راپور کې د غراز دي سرطانونو په برخه کې د ویلې دي چې په دې هیواد کې په میندو کې د سینې او رحم د سرطانونو پیښې ډېرې زیاتې دي. تاسو چې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم یاست، علت څه دی؟ آیا په ډېر وروسته خلک یا میندې ښځې مراجعه کوي؟ دا معمولا د سینې سرطان خو یوه پټه ناروغي ده، او دومره ډېر زیات هم ګمانم چې علائم نه څرګندېږي.
ګوري، سرطان تعریف په خپل په سرطان ته راشو، سرطان وای د حجراتو غیر نورمال نشو نه ماته سرطان وای. یعنی دا اوس پورې داسې سپیسیفیک خبره نشته چې دا حجره دا څنګه، البته ریس فاکتورونه شته دی. اوس یو څوک دی هغه د سینې په سرطان باندې اخته شوی دی، صحیح ده؟ یو ماشوم یو زنانه ده هغه د سینې په سرطان باندې اخته شوی دی، د هغې ماشوم پیدا شوی دی او هغې ورته خپل شودنې دي ورکړي. دا شوده راغلي په دې ډاکټرونو په دې کانالونو کې کلک شوي دي، برابر شوي دي، بیا وخت راغلی میکروبي شوي او دې نه سرطان جوړ شوی دی، د رحمونو سرطانونه په خپله باندې غیر معیاري. اوس دا خو موږ ته معلومې خبرې دي. اوس یوه ښځه ځي په خپله ډاکټر ته وایي ماته ته د بچو د بندېدو ګولۍ راکړه، نو دا په کوم صورت باندې دا کار باید وشي؟ اوس ته دې ته آماده یې؟ په دې ته پوهېږي یا په خپله باندې هورمونونه دي یا نور داسې د حفظ الصحې نه مراتول دي یا په خپله باندې دا لوپ استعمال دی چې موږ یې په زنانه ډاکټرانې په رحم کې بسته کوي؟ نو دا ټول هغه فکتورونه دي. تر ټولو نه زیات سرطانونه په 2018 کال کې دا په هرات کې ثبت شوي وو، د ښځینهو د سینې د سرطان برخه وه، چې په هغې کې کله ریسرچ وشو معلومات وشو اکثره خلکو خپلو اولادونو ته ښودنه ورکول، بچیانو ته ښودنه ورکول، او بس دغه یو مسله ورته پیدا شوه هغه ښوده.
بلې، علت څه وو؟ ډاکټر صاحب، دا ډېر مهمه پوښتنه ده چې اولیدونکي دا غواړي اوس پوه شي چې ولې یو څوک چې نوی ماشوم زیږوي خپل ماشوم ته شیدې نه ورکوي.
نو نوري صاحب، دا خو مسله داسې ده چې اوس راډیو دا ډېرې خبرې دي نشو کولای ورته. اکثره خلک په دې عقیده باندې وي چې زه خپل ماشوم ته شوده ورکم کېدای شي دې سره زما فزیکي کوم بدن چې دی باندې به فشار راشي یا به دا څنګه شي یا به خراب شي یا به څه. دا یو 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 فرضي او خبره ده چې د خلک بعض انسانانو په دې دماغ، یعنی زه په خپله باندې په اطرافو کې ډېر خلک داسې ګورم چې خپل ماشوم ته شوده نه ورکوي په یو بهانه او په بله بهانه باندې، ولا دا داسې دی ولا هغه. یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې اوس په دې ټول افغانستان کې خصوصا چې وګوري اکثره خلکو دا سټیرایډ دي، دواګانې دي، دا د ځان د چاغښ لپاره، د دغه لپاره، د غټوالي لپاره دوی استعمالوي. بیخته بیتوله دغه شروع کړي دي د سټیرایډونو اخلي، نو دا خو مستقیما د انسان په بدن باندې تاثیر اچي. دا خو داسې نه ده کنه، دا اوس په بدن کې چې دا کوم غدوات دي دا تاثیر لاندې نیسي، هغه یا خپل تاثیر یې بندي یا د حد نه ډیری. کله چې دا دوه حالات رامنځته کیږي اتمن دا دغه لپاره زمينه مسايده دي د سرطانونو در. البته یو دغه پکشته دی، یو فاکتور پکشته دی. اوس که یو کس مونږ ته وایي چې هغه د سږو په سرطان باندې اختل او مونږ د دې دغه پسې وګرځېږو تاریخچې پسې، حتما شاید دا په دغه باندې یو وخت دي د سموکینګ، هیوي سموکینګ کړی د امکان تر ډېر زیات اندازه سیګرټ دي سکلي، نو دا فاکتورونه شته دی پکې اکثره. نو ما درته وم ویلې چې دوی دا فکر کوي چې شاید دې سره زما هغه فزیکي جوړښت کې به تغییر راځي، نو دوی دا ښودنه ورکوي ماشوم ته بیا چې ګوري په سرطان باندې اخته شي. خو دا یو 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 څو ناروغان چې موږ تجربه کړي دي دا ما لیدلي پکې، ګینې داسې نه ده. یو ناروغ ده هغه 15 کلنه ده، خو په هغې کې د سینې سرطان پیدا شوی دی، او بیا کلنه ده هغې کې د سینې سرطان پیدا شوی دی، او بیا وروسته تشخیص شوی ده چې مشکل یې د کوم ځینه جوړ شوی ورته کنه. نو خبره په دغه ځای کې ده، نور داسې کوم خاص شواهد د دې لپاره نشته دي.
بلې، ډاکټر صاحب کلیوال، مننه. له یوې لنډې دمې وروسته بیا هم د بحث دوام ورکوو.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت ل وو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د ژوند شتمنی خبرونه اوري. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو په اړه خبرې کوو. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال مو ملمه ده. ډاکټر صاحب کلیوال، د تاسو له خبرو څرګنده شو چې غیر ساري ناروغي د اصلي لاملونه هغه د ژوند پورې تړلي مسایل دي او ځینې نور هم ارثي مسایل تاسو یاد کړل، خو کراشو دغه د جون پورې تړلي مسایل چې کچېرې درست رعایت وشي، لکه د تاسو د خوړو ویل، د سم تمرین په وخت د خوړو او د سالمو خوړو غذایی موادو، له سیګریټو تمباکو څخه ډډه وشي، او همداسې له غوړو څخه، بورې څخه، او منظم تمرینونه وشي، او یو څه رواني او ټولنیزو فشارونو څخه ځان سړی وژغوري. په افغانستان کې نننی وضعیت چې موږ ګورو، خو افغانستان څه باندې څلور لسیزې په جګړو کې ښکېلو، هغه څه امکانات چې باید وای دي د ټولنې خلک لاغ څخه برخمن نه دي. رواني فشارونه ډیر زیات دي، ټولنیز فشارونه شته. دغه رواني فشارونه او ټولنیز فشارونه په دغو ناروغیو باندې څومره اغېز کوي؟
ګورئ، موږ تاسو دا کومې ناروغۍ یادې کړلې، دا مستقیما د رواني فشارونو یا ټولنیزو ناخوالو سره نغښتې خبرې دي. صحیح ده. اوس تاسو په افغانستان کې وګورئ، یو څوک چې بیګا ته د وچې ډوډۍ وسنه لري، آیا هغه به صحت څنګه خپل وساتلی شي؟ صحیح ده. دا معلومه خبرې دي. ګوره، په دې کې کومه شک شبه نشته. دی د دې ټولو ناروغیو د پاره اوس یو کس په شکر باندې اخته دی، او د دې ترڅنګ ولې ډیپریشن پیدا شو؟ ډیپریشن ورته په دې پیدا شو چې بیکاری ده، بیروزګاری ده، کار نشته، روزګار نشته، نو دا په خپل ډیپریشن ته ځي. خفګان د چې لاړو نو خفګان یو بل ناروغي شو. که ته چیرته اوس دا دواړه ناروغي په یو وخت باندې تداوي کې، دومره د ناروغ وس یا د خپل ناروغ دغه دی د بدن چې کوم مقاومت دا دومره نه دی. نو په اول وختونو کې که غواړي زه هر وخت دا خبره کوم، د ناروغیو مور چې ده، د ناروغي عمر هغه په خپل باندې ډیپریشن دی. کله چې ډیپریشن جوړ خپګان د ټولنیز ناخوالې د انسان باندې غلبه وکي، وی نسی په خپل د ناروغي لپاره لار اوسګار شول. لکه د زړه په ناروغي کې اول د زړه بنظمي پیدا کیږي، ناروغ راځي ولا چپ ځای می درد کوي، معده ته می درد راخته کیږي، چپ لاس ته می درد راخته کیږي، غذا سمنه شم خوړلې، دا ټول فاکتورونه دي چې د خپل باندې د سټرس له کبله، د دغه خفګان له کبله د ناروغ ته پیدا شول. یو څوک د زړه په ناروغي اخته دی، نه پلار د زړه ناروغي لري، نه مور لري، نه رور لري، نه په کام په قبیل کې نشته، دې ته پیدا شوی دی. آیا که دا ناروغ موږ مطالعه کړو چې ګوري ناروغ هلته په ډیپریشن، په خفګان، هلته په غریبۍ باندې اخته دی، نو معلومه ده چې دا په زړه په ناروغي باندې اخته کیږي. یو څوک دی چې هغه بیګاله د دې وسنه لري چې ځان ته د شکر دوا واخلي، خپه دی ورسره. د خپګان په موسم کې دا د معلومه قضیه ګانې دي، راغلي دي شفخانو ته، ډاکټرانو ته، دغې ناروغان چې کله موږ شوګر چکو د وینې خوږی وګورو ډېره پورته تللي ورسره. الان کې هغه ناروغ نه که پوښتنه وکړي، بیچاره ډېر غریبي، ډېر فقیري. دا یو پخوا یو خبره وه چې ولا دا یوازې په مالدار خلکو باندې به دا بعضې ناروغۍ اچیک کوي او دوګې نیسي. نه نه، دا معلومه دا که یو چاته دغه ټولنیز مشکلات پیدا شوي، خپګانی ورسره، نو دا خپګان او دا ټول مسایل چې راټول کړو بیا د انسان په دماغ وتور کېږي، نو دا اتمن یو څه کېږي. دلته خپګانون راځي، دلته زړه باندې بوج راځي، زړه مجبور دی چې دا لوړ جیږي. کله چې لوړ جیږي دا پمپ تیزي، پمپ تیزيږي ورسره، هلته بیرته دغه نشته چې یو څه استعمال شي چې د دې د هر څه منظم شي. د خپګان د مخنیوي لپاره کوم خاص درملنې دغه نشته ورسره، پروګرام نشته ورسره، نو په خپله باندې په دې حالت ته رسیږي. اوس یعنی روان د صحت باندې د انسان روان دا معلومې خبرې دي. که د یو انسان روان صحت برابر و، د دې دا نور فزیکي کوم صحت چې دی د ناروغۍ په مقابل کې دا کاملا قوي وي، انټیباډي قوي وي، د ناروغۍ په مقابل کې ښه مقابله کولی شي. که چیرته د یو ناروغ خپګان روان جوړ نه و، ټولنیز مسایل ډېر و، جنجالونه ډېر و، دا هرې ناروغۍ ته برابر دی او کولی شي چې په راتلونکي کې په هرې ناروغۍ باندې مبتلا شي.
بلې، ډاکټر صاحب، که یو پوښتنه وکړم، مثلا یو څوک، یو ناروغ تاسو ته راځي، هغه چې کله معاینه کوي، له معایناتو وروسته معلومیږي چې دی په عین وخت کې څو ناروغۍ لري، په دغه سې یو حالت کې یو ډاکټر لپاره څه کول پکار دي؟ تشخیص د کومې ناروغۍ کوم ته لومړیتوب ورکړي؟ کله کله موږ داسې هم انتقادونه لرل چې یو ډاکټر د څو ناروغیو درمل ورکوي یو ناروغ ته، چې دا د دې لپاره ده، دا د دې لپاره، دا د دې لپاره. آیا دا سمه ده؟ بله بله، ډاکټر صاحب زما غاوري، ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال زما غږ اوري. بلې، داسې ښکاري چې له ډاکټر صاحب کلیوال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. موږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې زموږ اړیکه بیرته ورسره ټینګه کړي، که څه هم د خبرونې وروستیو شیبو ته رسېدلي یو، خو کېدای شي چې زموږ تماس ټینګ شي او خپلې وروستۍ خبرې هم ډاکټر صاحب وکړي. د روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ده. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو په اړه مو تر اوسه خبرې وکړلې. تخنیک د کله کله داسې پیښیږي، خو زموږ تخنیکي همکار وایي چې له ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه شوې ده. ډاکټر صاحب کلیوال زموږ اوري ګمانم چې تر اوسه پورې زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې. بلې قدرمنو اوریدونکو کومو تر اوسه پورې خبرونه اوریدلې وي په دې هیله چې د ډاکټر صاحب له خبرو مو یو څه زده کړه کړې وي او د هغو ناروغیو چې کېدای شي په خپله مخه ونیسي د هغو په اړه مو معلومات ترلاسه کړي وي. د روغتیا نړیوال سازمان په وروستي راپور کې په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو له امله د مړینو د کچې د زیاتوالي خبره کړې وه، لکه د شکرې، زړه سرطان او تنفسي ناروغیو. او ویلو چې د دغو ناروغیو له امله په کال کې 30% خلک مړي، یعنی د هغو مړینو چې په افغانستان کې کیږي 30% دغه ناروغي تشکیلوي. د ځینو سپارښتنو یادونه هم کړې وه، خو داسې ښکاري چې له ډاکټر صاحب کلیوال سره زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې. بلکې کلیوال صاحب زموږ غږ اوري، داسې ښکاري چې له ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوله. بیا هم زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې ورسره اړیکه ټینګه کړي. خو له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ او له ډاکټر صاحب نه مو خپل پوښتنه مطرح کړه. د یوې لنډې خبرتیا وروسته بیا هم هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کړو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
له ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال سره مواړی کټینګ شوې ده. ډاکټر صاحب ډیر وخت نه لرو، یوازې دونیم دقیقې پاتې دي. زما پوښتنه مو اوریده مهرباني. بله،
هغه مونږ ته بده شکل باندې راشي چې هغه مختلف ناروغي ولري، یعنی د زړه ناروغي ده او د دې ترڅنګ د شکر ناروغي ده. خو ځانه باید اول مقایسه شي، آیا ناروغ په دغه وختونو کې کومه ناروغي ډیر زیاتې ورخطا کړې ده او تاسو ته مراجعه کړې ده؟ که چیرته تاسو یو ناروغي تداوی کوي بل پرې ده په خپل باندې یو مشکل ایجاد ده، بهتره لاره ده د دې لپاره باید داسې یو درملنې یو پروګرام جوړ شي چې ځانه ناروغي په یو وخت تداوی شي. معنا دا ده د دوا لوټ نه ده په کار په دې وختونو کې چې تاسو دوا لوټ په موږ واسو په ناروغ باندې. زما په نظر باندې په اوسنی وضعیت کې د زړه ناروغي لپاره په ډیره کم اندازه باندې دوا ده، او د شکر خو معلومي نو څو دواګانې چې باید استعمال شي ورسره. نو ښه خبره دا ده چې چیرته یو ناروغ په مختلفو ناروغیو باندې اخته شي، هغه ناروغي باید تداوی شي چې هغه ژوند ته ډېر خطر متوجي کوي. که هغه د زړه ناروغي وي، که هغه د شکر ناروغي، نو په اول قدم کې باید هغه ناروغي چې هغه
بله بله ډاکټر صاحب کلیوال سره لکه چې بیا هم اړیکه پرې شوله. په هر صورت له د داخله ناروغي له متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال نه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. په همدې سره د روغتیا د ژوند شتمنۍ هم پای ته ورسیده.
دستر کو سمندر کدې راتا دې د دنیا شونډې د تن دینا پلک پلک پوچاو دې جانا. بس بس حسین صبر شي تمام دلی ونو بل تون گوتې وباسا زمونږ د گریوانا. زړه د ګلو پاڼې میرا پیږي وار خطا دی راتاو می طوفانو نا دی د ژوند د ګلستان. مرمد تندین نا کاندے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم ستا محبت زهر جام دے سوکم ستا محبت زهر جام دے سوکم مرمد تند نن کام دے سوکم مرمد تند نن کام دے سوکم